احمد شیبریم د ازادي راډیو د اټو په جوړ خبرونه دا اوریدونکو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په وړاندې د دې تفصیل درکړو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت تمدید شو. د شانګهای د سرمشریزي د اعلامیې له جزئیاتو مو خبرو، او تر دې غونډې وروسته د تاجکستان ولسمشر د پاکستان له صدراعظم سره پر افغانستان غږېدلی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نن په افغانستان کې یوازې د هلکانو مکتبونه پرانیستل کېږي، نجونې دې ته اندېښمنې دي.
ټول خلک په تمه چې زموږ اولادونه لاړ شي ښوونځي ته، خو د اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شوم.
نیوزیلند په پاکستان کې د کرکټ د لوبو لړۍ د امنیتي تهدیداتو له امله وځنډوله. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر وایي
دغه
دوره یو سازش لمخي ځنډولې شوې.
تر هر څه مخکې خبرونه، د امریکا پوځوي چې نشته درې اونۍ مخکې صحوان په کابل کې ملکیان وشلي. د شانګهای په سرمشریزه کې له ترهګرۍ سره په سیمه کې پر مبارزې ټینګار وشو، او د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رای سلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل، د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا له خوا د اګست په 9 په کابل کې په یوه برید کې دا کسان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکیان چې پکې وو تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
د امریکا له خوا د بی پیلوټ الوتکې په برید سره د یوې کورنۍ د لاسخړې د کابل هوایي ډګر ته نږدې وژل شوي وو. د هغه ورځې وې چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه، او تر څنګ یې دا ګواښ هم کړی وو چې د داعش له خوا د ترهګریزو بریدونو سخت ګواښ موجود دی، او د دغو ګواښونو د ځوابولو لپاره په سیمه کې د امریکا پوځان پوره چمتووالی لري. د هند سر رئیس نریندر مودی وایي د افغانستان روسیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لاره برسېره کړې دي. مودی دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې.
میرا ماننا ہے کہ اس کھیتر میں
زه باور لرم چې د دې سیمې لوی ننګونې له سولې، امنیت او د باور په کموالي تړلې دي. لوی علت یې هم د توندلارۍ زیاتېدل دي. د افغانستان وروستیو تحولاتو دا ننګونې لا را واضح کړې. شانګهای سازمان باید په دې موضوع د یو لومړیتوب په څیر کار وکړي.
د هند ګاونډ پاکستان سره اعظم عمران خان بیا د شانګهای په غونډه کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان سره ودرېږي. د شانګهای سازمان سرمشریزه د دوشنبه د اعلامیې په تصویب پای ته ورسېده چې په کې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د شانګهای سازمان دې دور سرمشریزه کې د افغانستان په اړه واحد نظر نه دی ورکړل شوی. په روزګان کې پخوانی امنیتي منصوب وشل شوی او یو بل پخوانی قومندان ټپی دی. د وشل شوی او ټپی د کورنۍ غړي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه دا کسان هدف ګرځولې دي. د ټپی شاول قومندان د کورنۍ نږدې غړي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل پر روزګان واکمن طالب مشان په دې اړه نه خبرې شي، خو په دې ولایت کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې نامعلومو وسلوالو تیر شپه د نعمت الله او شاولي په نوم په دوو پخوانیو قوماندانانو برید کړی دی. د سرچینې په خبره شاولي وژل شوی او نعمت الله چې ټپي دی دمګړې کندهار ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی. د هالند دفاع وزیر هم له افغانستان د خلکو د رایستلو په تړاو د پس کار په خاطر استعفا ورکړه. آنګ بای لولت پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر سیګرید کاک په څیر د افغان پناه غوښتونکو د تخلیه د چلند په تړاو له خپلې دندې استعفا ورکوي. د هلند د پارلمان اکثر غړي د دغه هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د زرګونو هغو افغانانو پر ایستلو کې په پڅ عمل تورنوي چې د هلند پناه په شرایطو برابر ګڼل کېدل. د هلند دفاع وزیر اونګ بایلولت ویلي دي چې د خوشتل خپل ماموریت پای ته ورسوي او هغه افغانان خوندي کړي چې په هلند تکیه کوي. خو دا چې اوس د دې موقعیت تر بحث لاندې راغلی نه غواړي د نورو خلکو د کار مخه ونیسي. تر دې یو ورځ مخکې د هالند بهرنیو چارو وزیر سیګرید ګاک استعفا کړې وه. په بریتانیا کې هم د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په دې خاطر عدلي وزارت ته تبدیل شو چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو د مودې پر مهال په رخصتیو یونان ته تللی و او د خلکو د رایستلو په تړاو هڅې تر سوال لاندې راغلې. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویم ورځې په مخ روانې دي. د انتخابات پرون پیل شول چې د کرملین له ملاتړ برخمن واکمن ګوند پرې څار لري. د سیاسي مخالف الکسی نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د رایه چونې په پیل سره د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکونې ټول ځیرک اپلیکیشنونه تری تم شول. د نوالنی ملګرو دا کار یو فوق العاده سیاسي سانسور بللی دی. د لوادا پونم د یو خپلواک بنسټ له خوا تر سره شوی سروي شي چې اکثر روسان د پارلمان یا دوما له چلند راځي نه دي. په نظر پښتنو کې متحد روسي ګوند ته د بی اعتنايي د کچې لوړوالی هم په ډاګه شوی دی. روسي خبردار چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د دغو ټیمونو ترمن څلورم یو ورځنۍ یا 500 وره لوبه پرون په د بنگلاديش په سیل هټ سټډیوم کې وشو چې پکې افغان ټیم 211 منډه وکړه او په جواب کې ټول بنگلاديشي لوبغاړي په 191 منډه وسوځیدل. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د بنگلاديش لسکرن څخه کم عمر لوبډلې ته په 50 اوریز سیالي کې د نس منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوی راتلونکي لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه سپتمبر میاشتې په 19 نیټه ترسره شي.
د بنگلاديش او افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه کم عمر ټیمونو د سپتمبر 13 تر دې دمه څلور لوبې کړې چې درې لومړی سر په سر کوربه هیواد ګټلې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنیوي او اف ام 3.5. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروی او استونیا له خوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. واشنگتن د امنیت شورا دا کار مهم بللی خو تر څنګه ټینګار کړی دی چې وسبت ساري نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې لمخې به یوناما د 2022 کال د مارچ تر 18 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروې او ایستونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یوناما د کار د غزیدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونا یول لټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او وی ویل په دې سره به د بشري حقوقو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاریو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یوناما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
سفیر مونا د یاد پریکړه لیک تصویب مرستو ته د ملکیانو د لاسرسي او پټولو برخلیک ټاکونکو برخو کې د ښځو مساوي او با مفهومه ګډون لپاره مهم وباله. هغې د افغانستان وضعیت حساس وباله او وی ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې له ننګونو سره مخ کوي خو پکار ده چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره په هره ممکنه لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ خو وی ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږي فعالیت ته متعهده دي چې پکې افغانانو ته د خوراکي موادو، خوندیتوب، سرپناه، ارینو، روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحه او نور ډیر مهمې بشری مرستې شاملې کی. د دې شپږ میاشتنی تمدید په جریان کې موږ د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د زیانمنونکو دلو پتراو له عمومي منشي څخه د راپورونو ترلاسه کولو ته سترګې پلاریو، او دا چې ملګري ملتونه په خپل د خپل رول او د افغانستان د راتلونکي په اړه څه سپارښتنې لري.
In Afghanistan will look like
د اگست 15 رئیس لکړه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی د اروپای ټولنې لاستاز ولې رانی ولې تر ټولو لوی دي سفارتونو اکثر بهرنی ډیپلوماټیک ماموریتونه ځندېدل دي. طالبانو د یو نامه د کار د دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې دا چې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه مشر دیبرالای او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونا چارو سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوی و چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ د طالبانو مشران له تور لیسته وباسي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. امنیت شورا په ورته وخت کې په غوسه اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړ چې په افغانستان کې د طالبان یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې په کې د ښځو حقونه او ټول بشري حقونه خوندي شوي وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د شانګهای سازمان د سرمشتیزی د پای په اعلان کې راغلی دی چې له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزه ګړندۍ شي او په سیمه کې د امنیتي همکاري پراخ شي. دا غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پای ته ورسیده. تیر کال د دې سازمان د غونډې پر مهال ویل کېدل چې شایي په راتلونکي غونډه کې افغانستان د څارونکو غړیتوب ووزي او دایمي غړی شي، خو په پرونی غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د دې غونډې پر مهال برخوالو تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د تماسونو پراخ شي. نور په دې راپور کې
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید پرې خودل شي، څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوي وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت تاندیښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکي وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نور هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګوندی هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوخي څرګنده کړ چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه وتل. دا تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارون کې د خود دوشنبه تر سرمشریزي و ورزمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې ریپورټونه خپاره شول چې خای افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب ترلاسه کړ.
پا په پلازمینه دوشنبه کې تیر ماښام د شانګای تر سرمشیزی ورسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د تاجکستان ولسمشر تر دې خبرو وروسته خبري اعلان او تویل چې د پردي ټینګار وکړ چې په پنشیر کې د جګړه نکیشي او پردي دواړو لوریو د په وینا موافقه وکړه. امام علي رحمان دا خبر هم وکړه چې د طالبانو حکومت د منلو نه دی او دې ته اندېښمن دی. د زیاته کړه چې دا حکومت ټول شمول نه دی. شاغل رحمان تمش کار کړه چې له طالبانو سره به په لنډ راتلونکي کې په دوشنبه کې تاجکان خبري وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان او تاجکستان د افغانستان د دوو ګاونډیو په توګه په افغانستان کې د سوریا او پخلاینې د لارو چارو په لټه کې دي. د یو شمیر راپورونو له مخې په کابل کې د شزو چارو وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه ځړول شوې ده. طالبانو رسمن پرې تړاو څنې دی ویلي. د جمعې په ورځ په یو بل تحول کې طالبانو د ښوونځیو ټولو نارینه زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شنبې درسونه پیل کړي، خو د نجونو د درسونو د پیل په اړه څنې دی ویلي. د طالبانو دې چلند شزو او نجونو اندېښمنې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په ځړ کې د خزو چارو وزارت پر ودانۍ د طالبانو لخوا د دعوت ارشاد او امر بالمعروف په نوم د طالبانو د حکومت د نوي وزارت لوحه ځړول شوې ده. طالبانو چې 13 میاشتې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ګډوډۍ په ترڅ کې په افغانستان ولکټینګ کړه، په خپل لومړی دوره کې هم د 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې نجونې له زده کړو محرومې کړې وي او ښځې له کاره منع کړې وي. رویټرز په خبره د طالبانو په لومړۍ دوره کې امر بالمعروف ډلې د طالبانو د اخلاقي پولیسو په توګه کار کاوه. د خلکو له جامو رانیولې تر چار چلند پورې په دې ټولو مسلو باندې کلک څارنه درلوده. رویټرز وایي اعدامونه او شلاخکاری عامې شوې وې. تازه د طالبانو په دویمه دوره واکمنۍ کې چې له همدې څه باندې یوه میاشت راهیسې ټینګه شوې، د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د ډېرېدو راپورونه خپرېږي. د کابینې په هغه لیست کې چې دې ډلې د سپتمبر په اوومه خپور کړ، د ښځو وزارت نه یاد شوی. د افغانستان د ښځو چارو پخوانی وزیر او د ښځو د حقونو فعال حسینه صافی په خپل ټوټر باندې د کابل د جمعې ورځې عکس خپور کړی چې پکې د ښځو چارو وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت لوحه ځړېږي. هغې د دې عکس ترڅنګ لیکلي، د ښځو پیاوړتیا او جنسیتي مساوات یو لیدلوری ده، نه یوازې دوام به پیدا کوي بلکې په یووالي، څارنې او دوه اړخیز حساب ورکونې سره به لا پیاوړی شي. حسینی صافی له ازادي راډیو سره کابو دوه اونۍ وړاندې هم په یو مرکه کې ویلي وو، هیله منه ده چې طالبان د ښځو اړوند څوکیګانې ښځو ته ورکړي او لا پسې په حکومتولۍ کې ښځې صحیح میکړي. هغې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار درلود.
اول ځل د پاره مونږ ښځې په کابینه کې، په پارلمان کې، په ټولنیزو، په اقتصادي او په میډیا، په فرهنګي برخو کې لرل. زه فکر کوم چې دغه هغه ټول لاسته راوړنې دي چې په هغه باندې افغانستان د افغان ښځې نړیوال ټولنه باید نه تنه ویاړو کې، بلکې د افغان ښځو خبرو ته غوږ کې دي، تر څو د آینده لپاره موږ وشو کولای په دې باندې ډیر نور پایدار برنامه وکړو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ښځو د چارو د وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت د لوحې د ځړولو د څنګوالي په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا په څیر سکتورونو کې د ښځو له ګډون سره مخالفت نه لري. د طالبانو ځینو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د دوحې د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تانیکزی په حواله څه وخت مخکې راپور ورکړل شوی و چې ښځو ته به په ادارو کې سهم ورکړل شي، خو نه د وزارت په کچه. طالبانو په ورته وخت کې د جمعې په ورځ یوه اعلامیه ورکړې چې پکې د ښوونځیو له ټولو هلکانو غوښتل شوي چې د شنبې په ورځ د خپلو درسونو ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې د نجونو زده کوونکو په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا پوښتنه هم بې ځوابه پرېښوده چې ولې نجونو د تعلیم د پیلېدو په تړاو څه نه دی ویلي. د افغانستان د ښوونځیو شاوخوا نیمایي برخه نجونې زده کوونکې دي. تیر شل کاله له ټولو ستونزو سره سره نجونې ښوونځیو ته تلې او لکونه یې له 12 ټولګي فارغې او پوهنتونونه یې ولوستل.
تمه ده چې نن په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي، خو ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه د طالبانو په اعلامیه کې څه نه دی ویل شوي. طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د نجونو له تعلیم سره مشکل نه لري، خو د دوی پرونی اعلامي ګڼ انجونی او د شوزو فعالانی اندیشمنې کړې دي. له دغو فعالانو څخه یو هم نظیفه احمد شهیده د دې نظر د سر شریکو.
زه خپل ډیر مایوسه شوم چې دا څنګه مسله سو چې په دومره موده کې ټول خلک پتا مو چې زمونږ اولادونه لار څخه ځي ته، او د لامیا چې ما ولیدلانو ډیر مایوسه شوم. پدې او همدارنګ د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې د زمونږ مشمان چې درتي څنګه کیږي چې وکنه هغه چې الکان دې راځي او انجنې تر راتلون کې رامي پوری وایي پتا ما پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. کتنه ورته لرو.
د کاناډا نېشنل پوسټ رسپانې د یو کاناډایی په اړه چې په افغانستان کې کلونه کار کړی لیکنه خبره کړې ده. دا کاناډایی مات اندرسن نومیږي چې له 2008 څخه تر 2009 پورې د بیا رغونې په یو ډل کې په کندهار کې کار کړی دی. اندرسن په وروستۍ یو میاشت کې په دې خوابه دی چې د افغانستان حکومت وپرځید. دوی د هغو کارونو یادونه کوي چې په کندهار کې خلکو ته کړي او وایي ماشومانو ته قلم او کتابچه ورکولې. د زیاتوی خوابدی پدې د چې له هغو خلکو سره چې دلی دلی او کار ورته کړي یو ډول ارتباط لري. دی وای د هغه وخت په اړه فکر کوي چې له کلیوالو سره یې تیراو او پدې هم فکر کوي چې اوس به د هغو خلکو څه حال وي. کاناډا له افغانستان خپل پوزیان په 2014 میلادي کال وېستل او د نېشنل پوسټ رسپانې د لیکنې د لیکوال په باور هغه ټول کاناډایي پوزیان چې په افغانستان کې وخت تیر کړی دغه هیواد په اړه خاطرې لري. دیفنس پوسټ رسپانې بیا د طالبانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي طالبانو چې د افغانستان په نیولو بریالي شوي اوس په خپل لیکو کې د سولې د ساتلو له سختي ازموینې سره مخامخ دي. د لیکنې د لیکوال په باور سخت دریزی د لی عموما په ایديالوژي او ستراتیژیکو مسلو کې سره یو لاس وی، خو د هر بل سیاسي ډلې په شان دا ډول ډلې په خپل منځ کې سره ویشل شوی او فراکسیونونه لري. طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې له امریکا او د افغانستان له حکومت سره جنگیدل ظاهرا متحد ښکارېدل، خو چې د دوی ګډ دشمن لاړ پر کابل د څو اونیو په واکمنۍ کې انشعابونه او اختلافات شدید شول. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو په منځ کې پر یو بل د ډسو اوازې خبرې شوې او ادعا وشوه چې ملا عبدالغنی برادر وشتل شوی او له دې کبله نو موړی مجبور شو چې پیغام خپور کړي او وشي چې ژوند دی. دیفنس پوسټ رسپانې ته شنون کو ویلی چې اوس واک د ملا برادر په مشهي د کندهار او د سراج الدین حقانی په مشهي د حقانی شبکې ترمنځ ویشل شوی دی او هغه طالبان څنګه ته پریښودل شوی چې د ایران له سپایي پاسداران سره نږدې وو. د استرالیا د لا پروپو هانتون د سیاسي چارو کارپو نعمت الله ابراهيمي وای د طالبانو لوري د پراخ بنسټه حکومت نه جوړیدل سبب کیږي چې نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني. ابراهيمي هم دا راز یادونه کوي چې ایران یا روسیا به ممکن په افغانستان کې د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره د خپل نیابتي ډلو ملاتړ پیل کړي.
په هرات کې د مرتضی سمدی په نوم د یو خبريال د نیولو یو لسمه ده. سمدی د طالبانو پر ضد د یو لاریون پر مهال نیول شوی و. نور په دې راپور کې
د مرتضی سمدی د کورنۍ غړي لا هم د طالبان لولوري د هغه د آزادۍ په تمه ناست دي. د مرتضی سمدی ورور مصطفی وای مور یې دغه نیول سوی زوی لپاره هر ورځ اوخ کی تویوي. د مرتضی کورنۍ لاس ورځ کیږي چې لاغه هیڅ حال او احوال نه لري. د مرتضی د ورور په خبره طالبان ورته ویلي چې ورور یې خدای او زر بل بند آزاد سي.
مرتضی سمدی هنوز متاسفانه در بند است و آزاد نشده.
مرتضی لا هم بندی دی. موج و نس و کرای چاغه و ګورو یعنی د لیدو امکان نه و. خو له موږ سره ژمنه سي و چې هغه شري او ژر به آزاد سي. خدا چې څومره د باور وړ خبره ده نه پوهیږم.
ګپ طالبان یې را دیگه نمیفهمم ولی اطمینان داده شده که مرتضی
سمدی د سومبلی میاستی په شپړسمه په هرات ولایت کې د یو لاریون پر مهال نیول سوی دی. طالبان ویلی ښاغلی سمدی په دې لاریون کې د خلکو د هڅولو په تور نیولای دی. خغلای سمدی چې 22 کلن دی په دې ورستیو کې په هرات ولایت کې د طالبانو پر ضد د لارینونو پر مهال عکسونو زیات مخاطبین موندلی و او ډیر لاس پلاس کېدل. نوموړی په هرات پوهنتون کې د سیاسي علومو پوهنځي په دریم صنف کې دی او له بیلابیلو رسنیو سره د عکاس او آزاد خبریال په توګه کار کوي. په هرات ولایت کې د طالبانو د والی مرستیال مولوي شیر احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې مرتضی به ډیر زر آزاد سي. په هرات ولایت کې د سنبلې په شپاړسمه د ولایت مقام مخې ته لاریون وسه چې وروسته د طالبانو په ډزو وپاشل سه او په دې ډزو کې دوه لاریون کوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. په خواله رسنیو ځینې فعالانو او خبریالانو د یو هشتګ په کارولو له طالبانو غوښتي چې مرتضی سمدی خوسی کړی. په هرات کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال شرف الدین کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د بیان او رسنیو ازادي نه باید په دې ډول کړنو محدود سي.
لکه چې حکومت بدل شوی یو نوی حکومت راغلی معلومات لاسرسی څنګه سخت شوی دی او ډیری اداراتو کې مطبوعاتي مسول یا ویان نشته چې موږ وکولای شو د غوی له لارې خپل ستونز حل کړو. نو معلومات لاسرسی محدود شوی موږ هیله د طالبان څخه ده چې دوی ټول اداراتو د مطبوعاتي مسولین وټاکي او دغه مطبوعاتي مسولین له لارې د رسنیو ستونزې حل کړي.
بلخود راپورونه لمخې له هغه وخت چې طالبان کابل ته ننوتلي لشرلو زیات خبريالان د غجلې لولوري نیول سوي وهل جبول او ان غواخل سوي دي. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو او رسنیو د څار بنسټونو موندنې کوي چې په هیواد کې د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته په شلو ولایتونو کې شاوخوا 1350 رسنۍ بندي سوي دي.
په افغانستان کې د کوم قانون لمخې پریکړه کیږي تر اتمی مبجو وروسته په دې اړه ازادي راډو بحث اوریدلی شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د نیوزیلند کرکټ ټیم په پاکستان کې خپلې لوبې د امنیتي ګواښ له امله وسنډولې. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر دا یو سازش یا توطیه بولی. نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نیاز علي خان پورا پور کې.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 19 ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړي چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړي شوی ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو زندولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن سره اړیکه ونیوله ورته ویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري خو بیا هم هغوی په خپل پریکړه ولاړ پاتې شوي. دغه پریکړه وروسته د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 19 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالي زنده دلی.
اس دوره کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا ہے.
دی وای چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې دغه دوره د یو سازش لمخې زندولې شوې. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د امنیت مسول ویل چې لوبډلې د امنیت اندېښنې لري. کله چې زموږ امنیتي دارو د دوی سره خبرې وکړې نو هیڅ شواهد نه دی ورکړې شوې. موږ ورته د هر ډول امنیت ورکولو ډاډ ورکړې او بیا وزیر اعظم عمران خان هم د نیوزیلند د وزیر اعظم سره خبرې کړې. خو د نیوزیلند وزیر اعظم یې ویل چې هغه ته خبر ورکړې شوې چې په کرکټ ټیم د هوټل یا لوبغاړي بهر برید کې دی شي.
ټیم بهر نکلېږي نو بهر اوس پر کوئی حمله ہو سکتا ہے.
شیخ رشید ویل چې مونږ ته په دې اړه کوم غواخ نه دی ترلاسه شوی. مونږ هغه ته وړاندیز ورکړی چې پر تلال لیدونکو لوب وکړي خو دوی نه منله. د نیوزیلند څلور میاشتې وړاندې یو امنیتي ډله پاکستان ته رالیږلې وه او دغه ډلې هم کرکټ ټیم ته امنیتي تصفیه ورکړي. لدی وړاندې د نیوزیلند کرکټ بورډ چیف اگزیکټیو آفیسر ډیوډ وایډ په خپل یو بیان کې ویلي چې هغه ته خبر ورکړی شوی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم ته امنیتي غواخ چې له امله یې هغه دغه لوبه ځنډوي او لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته د سفر لپاره ترتیبات نیولی. د پاکستان کرکټ بورډ لوبډلې پخوانی د بالینګ کوچ وقار یونس ته ویل
حالات بہت ٹھیک تھے. آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئے.
دی وای چې هر څه سم وو او دا معلومه نه ده چې لکه مزای څخه دا ډول حالات جوړ شو او دا امنیتی غوښنه لکه مزای راغلی. خدا د پاکستان او د کرکټ د مینوالو لپاره لوی زیان دی. په داسې وخت کې چې نړیوال کرکټ په پاکستان کې له اوږدې مودې ځنډیدلو وروسته بیرته پیل شوی نو دا د پاکستان د کرکټ لپاره یو لوی زیان دی.
تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ایٹ دا مومنٹ.
نیوزی لینڈ کرکٹ لوب ڈلا تر اتلس کال رستا د ستمبر پہ یولسما اسلام آباد تا رسیدلی وا او ہلتے ل کوربا پاکستان لوب ڈلے سرا دری یوروزنی او پینزو شل اوریزا سیالی کی دی لدی وڑاندی ل نیوزی لینڈ کرکٹ لوب ڈلا د مئی میاش کال 2002 کی پاکستان کراچی دتلی وا او بیا پہ کراچی کی د شیرٹن اوٹل سخا بہر یو بم 14 کی یولس فرانسیسی انجینئرانو پہ گڈن ولس کسان اجلی شبی بو. د نیوزی لینڈ کرکٹ لوب ڈلا پہ دغه وخت د کراچی پہ شیرٹن ہوٹل کی وا او دغه پیخ لامل بیا پہ کراچی کی د کرکٹ لوب وزنڈول شوا. پاکستان کی نړیوال کرکٹ هغه وخت ودری دلی وو چې د مارچ پہ میاش کال 2009 کی پہ لاہور کی د سری لنکا کرکٹ پہ لوب ڈلا وسلوال برت شوی وو. له هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکٹ لوب ڈلو د راتلو لړۍ ودری دلی وا. خو بیا اوس څو کاله وړاندې د سری لنکا، بنگلہ دیش او نور نړیوال کرکٹ لوب ڈلو پاکستان ته راغلی وو او نړیوال کرکٹ سو هم بیرته روان شوی وو.
اتنی میں بچی دی لنڈ خبرونه. د امریکا د پاو د مرکزی قمندانی مشر جنرال کینت مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزی بیګا په خبری غونډه کې وویل چې د امریکا لخوا د اگست په 9 په کابل کې په یوه برید کې دا کسان وژل شوي. د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي د افغانستان روسیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لا رابرسیره کړې دي. مودی دا خبری پرون د شانګای سازمان په سرمشریزه کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې. پروزګان کې پخوانی امنیتي منصوب وژل شوی او یو بل پخوانی قمندان ټپي دی. د وژل شوي او ټپي د کورنۍ غړي او ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه دا کسان هدف ګرځولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رای سلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم بنگله دیش ته ماتې ورکړه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فراسر مرستندوی دی. السلام علیکم. دا د کندهار هغه اوسیدونکي دي چې د زړې فرقې په سیمه کې اوسېدل. دوی ته په وروستیو کې طالبانو خبرداری ورکړ چې له دې سیمې ووسي. دا خلک چې شمېرې زرګونو ته رسېږي اولې ایستل کېږي. د کومو قانوني اصول او مراجعو له مخې دا امر شوی دی؟ د ازادۍ په څپو کې د پروګرام کې هم دا مسله چیړو چې د طالبانو د واکمنۍ میاشت پوره شوه خو لا هم د دوی د رښتینې کړنلاره او اصول روښانه نه دي. طالبانو چې کله د اګست په 15 کابل ونیو، نشتې درې اونۍ وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ و سرپرستۍ اداره اعلان کړه. تر دې ادارې بل واکمن د دوی مشر مولا هیبت الله اخوندزاده دی چې ګارډین ورځپاڼې په مقاله کې د ده په اړه پوښتنه کړې ده چې اخوندزاده صاحب چیرته دی. د طالبانو مشر تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی او طالبان وایي چې مولا هیبت الله په کندهار کې دی. په داسې وضعیت کې اجرایي چارې څوک او د کوم اصول او قوانینو له مخې مخته وړي؟ آیا په ټول افغانستان کې قوانین یو ډول پلی کیږي؟ اصلي قانوني مرجع کومه یوه ده؟ دلته د اصلي سپو کې د پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره چیړو. د خبرونې میلمانه مودي صلاح الدین سعیدی حقوقي کارپو، عبدالستار سعادت حقوق پو او د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر. سعیدی صاحب، که لومړی هم دا پوښتنه له تاسو وکړم، د طالبانو د اسلامي تحریک د حکومت قانوني مرجع څه ده؟
نړۍ کې په داسې شرایطو کې چې تغیرات په انقلابي ډول باندې راځي، هوښیار دولتداران هغه څوک چې غواړي په یو ټولنه کې قانونیت حاکم وي، په سبا باندې اعلان کوي چې تمام قوانین چې تر ننه پورې نافذ و نافذ دي په استثناء د هغه قوانینو نه چې موږ یې ملغا کوو او په انقلابي شرایطو کې ملغا کوي. د ټولنې لپاره مطلوب حالت هغه حالت دی زمونږ په شرایطو کې یا په ورته شرایطو کې چې دغه انقلابي دوره لنډه اوسي او د انقلابی دورې د مشروعیت مرجع چې په دغه په نظر مرجع ده هغه معلومای طالبانو ته لازمه و او لازمه ده چې همدانن هم اعلانو کې چې ټول قوانین هغه موارد کې چې مونږ نه دي ملغا کړی د اعتبار و دي تر څو د قانون حاکمیت نه ترشي.
مننه سیدی صاحب. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر صاحب، ستاسو له نظره تروسه پوری چې تاسو په افغانستان کې ورته ګوري طالبان د کوم قوانینو په اصول اجرات کوي؟
د دې حق نورسته طالبان په اول د خپل کابینه اعلان کړه. په کابینه کې طالبان د خپل حکومت لپاره بلت نمونه کارولي و چې اسلامي امارات یې تر ټولو په اول کې و، بیا د هغه نورسته د اسلامي حکومت استلا کارولي او د اسلامي شرعي حکومت استلا کارولي و. لا تروسه پوری یو ډول ما په نظر باندې وضاحت یا اعتماد قانوني چې ورته وایي لاد طالبانو د وړاندې نشته دی.
یعنی د کوم اصول په اساس باندې دوی اجرات کوي تر اوسه پورې؟
طالبانو په نویمو کلونو کې اسلامي امارات لرلو، په هغه وخت کې دوی د دیار لسته او درې څلوېښتم کال د پخواني پاچا اعلی حضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلای وو، په استثناء د هغو موارد باندې چې اسلامي امارات او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دي، او یا هم دوی د شاهی خاندان په برخه کې ماده لغوه شوې وي او نور قانون پلي کېدل. د دې پسند کې د کابینه تشکیل د اسلامي امارات په وخت کې په 1915 او یوم کال کې د هوت په 14مه باندې په 12مه غن فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر خان چې کله فرمان صادر کړو د هغه په اساس باندې داوود خان د کابینه وزارتونو تایید کړ. هغه فرمان ډیر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلي چې کابینه به د داوود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقي ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي، او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او د نور چې تخپل مربوطه ادارو پورې لا څارنوالي تر عدلي پورې مربوط شولا، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شولا او د نور.
مننه سیدی صاحب. بهیر صاحب دې ته اشاره وکړه چې طالبانو تیر ځل د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون باندې اتکا کړی و، البته د دوهې د خبرو د سولې د خبرو پر مهال هم داسې راپورونه خبره شوي چې طالبان د دې غوښتنه کوي چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون هغه ماده پلي شي چې هغه د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې نه دي، او ځینې تعدیلات هم باید پکې راشي، خو دا بیا وروسته خبرې دي. څرنګه که په داسې حالت کې چې طالبان پټه خوله پاتې شوي دي او دا موضوع واضح کړی نه ده، دا همدا معنا ورکوي له قانوني پلوه چې دوی په هغه قانون باندې اتکا کوي او کنه؟ خبره معلومه نه ده، ګونګه ده.
قوانین د ټولنې د انکشاف سره ستام انکشاف کوي، د قانون د استقرار لپاره باید کار وشي، او په عین حال کې د ټولنې د انکشاف سره باید متناسب انکشاف ورکړي. دا چې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ یو ته مراجعه نه ده کړې سره دې چې د خپل مشروعیت د سوال لاندې دی، مشروعیت د وجود د سوال لاندې دی، دا هغه معلق حالت دی چې د هیڅ چا په ګټه نه دی، او د طالبانو عدم دقت په دې مورد کې اوس او بیا وروسته د هغه چا چې تخلف کړی مشکلات را پارولی شي. په دې چې که چېرته دی د چا نه پښتنه کوي محکمې ته مراجعه کوي د تخلف، بیا به ورته ویل کېږي چې نو تاسو کوم قوانین پلي کول، کوم قانون ته معتبر مګڼه او د کوم قانون ته وفاده. په دې خاطر باندې دا هغه مجهول او ګونګ سوالونه دي چې زمونږ اعتراض سابق هم و اوس هم و چې نظام ړنګول نه دي پکار، سیستم ړنګول نه دي پکار، افراد او اشخاص به ځي و راځي. اما اوس هم سری وخت دی که طالبان د اساسي نقاطو قانوني نقاطو ته مراجعه ونه کړي دا به مشکلات پیدا کړي. زه فکر کوم چې طالبان په دې مورد کې مسلکي اشخاصو ته باید مراجعه وکړي، چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دی کړی.
حقوق پو عبدالستار سعادت هم په خبرونه کې د سکایپ له لارې راسره ملګری شو. ساده صاحب، د قانون په برخه کې تر اوسه پورې چې تاسو ورته ګوري طالبان له کوم قانونه کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
قوانین چې کله موږ وایو د خپل غزان غړي مشخصات لري،
مثلا یو مشخصه د قانون نغه د اجرا د ضمانت لرل دی. مثلا منګه مثال آسان وایو چې هر څوک وایي قتل جرم دی، په قانون کې هغه نصیحت نه دی، یوازې یو خبر نه ده. هلته بیا وایي چې هر چا قتل وکړه په اعدام باندې محکوم دی، که نه هغه حالات بیا مشخصیږي. نو که چیرته د قانون تر شا یو اجرایه ځواک نه وي، یو رسمي باور تر شا نه وي، بیا قانون نشته، یعنی حقوق نصایح نه دي. نو اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفې له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی.
صادق صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشتوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
ښه، دوی داسې نه شو ویلی چې بیخي نشته، خو دا یو مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي، اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډېر نه وي، د تجارتي قوانینو په برخه کې، ځکه دا ډېر زیات قدیمي دي، پخواني دي، طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا رسې ده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه، د صدراعظم په توګه، اما په اصل کې باید د طالبانو په خپل امیر المؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحې کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلاص سره مخامخ.
د خبرونې په پیل کې د کندهار په ښار کې د یو شمېر کسانو د مظاهرې اوازونه مال اوریدونکو سره شریک کړل. دغه کسان د دوی مزکی ګرځېدلې، دوی ته فرمان راغله، فرمان هم نه، طالبانو ویلي دي چې دا کورونه پریشتي. دا خبره بیا سمه وي یا ناسمه وي، له حقوقي پلوه دغه خلک چاته مراجعه وکړي او د کوم قانون په اساس مراجعه وکړي؟
هلته خو دوی کولی شي چې په دې مسله کې والی سره خبرې وکړي، قندار په خپله والی لري.
دلته بیا یو سوال دی وبخشي، همدغه حقوق چې فرضاً دوی په قندار کې والی ته ورشي، لیکن عین موضوع فرضاً په بل ولایت کې نه تکراریږي، نو بیا خو هلته بیا څه کوي؟
ما وویل دې مسایلو کې ډېر زیات غټ مشکل نشته، دوی خپل هغه ولایتي محکمې هغه ورته حلولی شي. زه فکر کوم دا مخکل دینه چې دا مظاهرې خواته لاړ شي، دوی کولی شي د پادلي او قضایي ارګانو کې د خبره حل کړي.
د کوم قانون له مخې؟
مدني قانون له مخې. د په دې برخه کې موږ بیخي هغه لرو، واضح احکام لرو، او موږ مدني قوانین هر یو شپته 50 کاله تاریخي قدامت لري، چې هغه د شاه په وخت کې نافذ و، د طالبانو په وخت کې نافذ و.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ډیسیژن بي پرز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شاخل متقی په کابل کې وویل چې ټول لوسفارتونو کې افغان ډیپلوماټان باید خپل کار عادي خپل کارونه عادي ادامه ورکړي، لیکن په عین وخت کې بیا ځینو ډیپلوماټانو ویلي دي چې دوی لنړیوالو غشتي دی ویډل، البته د ډیپلوماټانو د روټرز اژانس په استناد چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. دغه سي اختلافات هم شته په عین وخت کې، چې دغه سي اختلافات وي ساده څه کچرت جرت جره دغه شان هوار نشي، فکر نه کوي چې یو میاشو سبب مشکلات نور هم زیات وي؟
د دولتونو یو داخلي مشروعیت وي، یو نړیوال مشروعیت، بین مللي مشروعیت. داخلی مشروعیت کېدای شي مبنای ارڅ اوسېږي، کېدای شي د خلکو اراده اوسېږي، کېدای شي دین اوسېږي، کېدای شي کله کله خپل زور یا قدرت اوسېږي. هغه مهمه نه ده، کله چې یو دولت په دننه په یو خاوره حاکم شو او هغه درې اصله چې حاکمیت دی، ولس دی او خاوره ده، په کې و نور هغه یو دولت دی په داخل کې. اما د نړیوال مشروعیت لپاره نړیوال شناخت ته ضرورت دی، هغه رسمي په رسمیت پیژندل ته ضرورت دی. ما چې متقی صاحب خبرې واورېدلې، د هغه مخاطب ډېر زیات سفارتونه نه وو، چې ډیپلوماتان په بهر کې ډېر زیات مخاطب د وزارت خارجه هغه کارکوونکي وو چې دوی پې ولکه لري یا دننه کار کوي. دا اوس مګر سفارتونه خو هغه وخت کې د دوی کېږي چې هغه دنیا دوی په رسمیت وپېژني. اوس هر هېواد چې کله دوی په رسمیت وپېژندله، دغه نو ورسته بیا دوی دغه سفیر بعد نوی فرمان په اساس باندې دی نوی کنل مطابق ټول ډیپلوماټان باید استخدام شي چې هغه نه شي دا اوس منګه په نړیواله کچه څومره ډیپلوماټان چې لرو دوی د مشروعیت د خلاص راغوی مخامخ دي دوی چاته گزارش ورکړي چا نه هدایت واخلي د کار سکوپ څومره دی یو سفیر چې څومره ساحه لري د اختیاراتو دا هیڅ ورته مشخصولای نشي هغوی هم مشکل کړي او په عین حال کې معاش نه لري بودجه نه لري
بهر سب کچرته همدغه ستونزه ژر تر ژره هواره نشي دغه د سفارتونو مصارف لګښت په څوک ورکړي
د فکر کوم طالبان د نړیواله سره تعهد کړی دی د قطر قرارداد د امریکایان سره امضا کړی دی او د امریکایان هغه څوک چې طالبان په 2001 کال کې حکومت کړو او بل اخر په 2003 کال کې بیرته به ترمن توافق وشو او دغه توافق په اساس باندې غوښتنې د ارخیز غوښتنې دي د غوښتنې د امریکایان لري او امریکای د طالبان لري یو دغه غوښتنه د طالبان مشروعیت ته چې تر اوسه پورې لا دوی نه دي توانېدلي هغه وجه دا کېدای شي چې دنیا اول د طالبان نوازه غوښتنې دي بازو ازادۍ پرخه کې غوړی د مشارکت د حکومت په برخه کې غوړی او د افغانستان د همشمولیت برخه کې غوړی طالبان تر ډېر پورې بازو ته ځواب ویلې د عملی اقدامات لاندې شوي د سفارتونو مساله به همداسې پاتې وي د معلوماتي چې طالبان تر هغه پورې چې دنیا اول قانون کې په سفارتونو باندې به اثر هم ونه لري او دوی به ونشي کولای سفارتونو ته یو ډول
ازادی پسپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع موداده چې په افغانستان کې قانوني مرجع کومه یو ده د خبرونې میلمانه مودي صلاح الدین سیدی حقوقي کارپو عبدالستار سعادت حقوق پو او د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر
د اونۍ تاو د مسائل د ازادی پسپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو
تر اوسه پورې په بحث کې د نتیجې تر رسیدلې شو چې یو اساسي قانون تر تیاشته او قوانینو ته ضرورت دی څو په افغانستان کې اصلي مرجع معلومه وي په دې اړه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي نظر سره شریکو
دوی لارې دی په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات د آینده د پارچ د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمائندګۍ په پټه معنا کوي او ارزو به حل تر بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي
سیدی صاحب په دې برخه کې تاسو څه نظر لري د پخواني ولسمشر کرزي په د نظر پرته
لوی جرګه په هغه مفهوم باندې چې جناب حمید کرزي عملي کړ د منلو وړ نه ده هغه یو تاریخي مفهوم دی چې په تاریخ کې وجود درلود منګه هغه لوی جرګې ته د قانوني مرجع وایو چې د هغې تعریف د افغانستان په اساسي قانون کې راغلی دی اوس هغه طبي اوتوريتي چې په لوی جرګه کې باید وجود درلود په تاریخي لحاظ موجود وي هغه طبي اوتوريتي لمنځه تللي دي نوې ساختارونه ایجاد شوی دی او په یوشتمه پیړۍ کې یو فرد او یو رایا یا هغه لوی جرګه چې په قانوني اساسي کې ته تعریف شوی دی دا نورې لوی جرګې او مشورتي او دا او هغه داسې خلق غولونه ده
سیدی صاحب دا بل اړخ کې څنګه د پخواني ولسمشر بل وړاندیز دا چې انتخابات شي
انتخابات په یوشتمه پیړۍ کې یوازنی لاره ده چې هغه ته مختلف خواوې د خپل نسخو مشروعیت د ملت نه ترلاسه کړي او طالبان چې تمام 99% قدرت او ملت لري او تمام خلک ورته د دې په وینا تسلیم شو نو د ملت نه د دې مسلمان ملت نه باید ونړار شي او طالب انتخابات بدل نه کی
ساده څه تاسو فکر کوي دا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دوه وړاندیزونو په اړه
خایا اون څه دي چې دغه دی نړۍ هغه ترند هم دغه خاطر روان دی چې هر څه یو ډول دی هغه سیاسي ازادۍ خواته مخه ده او کومنګ هر څوک چې وغواړي چې دغه مسیر په خلاف حرکت وکړي هغه خامخا مشکلات او ستونزې سره مخامخ کیږي حتی طالبان چې ډېر زور کوي اوس چې کېدای شي داسې یو حالت رامنځته شي چې هم هغه د دولت صوبات پکې حفظ شي هم د طالبان واکمنۍ پکې وي او هم د انتخاباتو داسې یو پروسه رامنځته شي چې د خلکو اراده پکې شریک وي کچیرته دغه یو ترکیب باندې من فکر وکړو دا به ډیره زیاته واقع بینانه او عملی تر دې چې موږ وایو چې کټ مټ باید هر څه انتخابي شي، ځکه من چې ډیر زیات د سولې پلوي کول هغه وخت کې هدف مو همدا و چې هغه د جمهوریت ځینې ارزښتونه باید وساتل شي. نو زه فکر کوم یو پروسې ته ضرورت دی چې لږ تر لږه دوه کالو ته وخت ته ضرورت لري، دوه درې کالو په جریان کې موږ باید آماده شو داسې یو فورم ته د حکومت چې هغه هم شریعت او دین او دو سره پخلاوي او هم هلته د ولس اراده په هغه کې داخله وي، موږ یو ډول انتخابات ولرو.
که چیرته دوه درې کاله دا اداره په دغه شکل باندې دوام وکړي لکه اوس چې دوام کوي، ممکن نړیوالې په رسمیت نه پیژني، ممکن د نړیوالو د رسمیت نه پیژندلو سره په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات شي. نړیوال مرستېونه کې افغانان خو حتی په دې باندې هم قادر نه دي چې خپل مامورینو ته معاش ورکړي.
خو شی برسې زه فکر کوم دغه مسله فرق دی اوسې دی. دنیا غوښتنه اوس ډېر زیات دی پرخ بنسټي حکومت باندې تاکید دی، او پرخ بنسټي حکومت کې د هغوی څلور عنصر دي په تعریف کې چې هغه د جنسیت مسله ده، د مختلفو سیاسي باورونو مسله ده، د قومیت مسله ده، او په هغه کې دغه مذهبي اختلاف یا توپیر باید پکې هغه ونه پالل شي. دغه شیان د دوی په تعریف کې شامل دي. ډېر زیات تاکید د غربي نړۍ اوس په دیموکراسي باندې، د خلکو په رایه باندې نه دی، او دغه حکومت چې اوس سرپرست اعلان شوی د دوه عمر باید شپږ میاشت نه اوږ نه وي، دوی باید یو بل انتقالي مرحلې ته زمینه مساعده کړي. دا بل انتقالي مرحله کې د اساسي قانون د تعدیل بحث باید رامنځته شي، مشورې باید وشي، ځینې نورو خلکو ته باید چې مسلکي خلک دي هغوی ته موقع ورکړل شي. طالبان باید لږ در د خپل د پوټکې نه راووځي، یعنی نه شي کېدلی چې موږ تمه وکړو چې هغه چا دا اوس ډېره زیاته سخته جګړه ګټلې ده او موږ هغو ته وایي چې نور لاړ شي تاسې په کورو کښېنه یا د حکومت د مسلکي خلکو کې. نه، په یو داسې شکل باندې چې هغه عادلانه وي او د دې ملت پرمختګ پکې متصور وي، نو هلته موږ ډېر زیات ښې حل لارې لرو. که چیرته دغه بل انتقالي دوره بیا وشي کولای دوه کاله حکومت وکړي چې لږ در پرخ بنسټ هغه مفهوم وي، هغه افغانان پکې د حاکمیت په هنداره کې ځان نه وویني.
مننه په دې برخه کې د سیدی صاحب نظر واخ.
زه په دې باور نه یم چې طالبانو د هغه شي د پاره چې قرباني ورکړي د ده او دغه نه دي تیر شي. زه په دې باور نه یم چې طالبان د هغه برداشت د دین نه لري، د ښځو په مورد کې، د تعلیم او تربیه په مورد کې، د عبادت اسلامي په مورد کې د نه لري تیر شي. که چېرته طالب په دې باندې باورمند دی چې دا اسلامي موضوع ده، د مسلمان دپاره دا حق نشته چې د دې موضوع نه تیر شي. دا مطالبه د نړیوالې ټولنې او زمونږ د سیاسي نو غلطه ده چې طالب دې دا وکړي او طالب دې هغه وکړي. طالب دې هماغه وکړي چې دې په باندې باور لري او دې په باندې ایمان لري او دا اسلامي کار هم ده. کزه په دې باورمند دي چې امارت اسلامي درست حاکمیت، اسلامي حاکمیت د دې نه تیری کوم زګنا کاریګم. زما مفتی د طالب په شکل باندې، زما مفتی د طالب د عقیدې پر بنیاد باندې موجود ده، هغه فتوا را کړې. زه مسلمان یم، زه پیروي کوم. په دې کې هیڅ خبره نشته او دا مطالبه د طالب نه ناروا مطالبه ده او د نړیوالو ټولنې هم ناروا مطالبه ده. زما تاکید دا دی چې د طالب دی چې په چی شي باندې باورمند دي، په دې مبارکي دا هغه برداشت د اسلام نه دی، په باندې دي مبارکي زما برداشت د اسلام نه دی، په ما دي مبارکي تر هغه وخت پورې چې په ما یې نه تحمیلي، زه د طالب سره هیڅ مشکل نه لرم. خبره په دې کې نه ده چې دوه کاله د طالب فرصت پیدا کی او طالب د خپل پوټو کې نه ولی د خپل پوټو کې نه ووزم. خبره په دې کې ده چې هغه کار چې حضرت ابوبکر صدیق په ثقیفه باندې ساهده کې د ملت مسلمه د خوانه انتخاب شوی دی، او کچیرته دا د الله تعالی له لارې وي بهترین انتخاب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او شزه وفات کومه، حضرت ابوبکر صدیق دې ما جانشین شي کوم مسلمان به ورته ویلی وشنه. د حضرت علی کرم الله وجهه انتخاب د عامه ملت مسلمه د خوانده د شورای حل او عقد مسله پښپدم قرن کې پاس د عباسیانو کې من سره غلله. کچیرته امارت اسلامي وایي چې زه د ها شورای حل او عقد لاره حاکمیت ما استراولم او د هر ولایت نه شورا لوی جلسه ته دینو ما غلطه باندې تین شي او بالاغه بدو شي هغه بشي،
دا صلاحیت والے ماتن را کئی چھتا مجید پل خشتی دلان دینا دری سوا نفر چلو سوا نفر دری سوا نفر را طول کم گیر ورطا پیدم و لونگی با پی اوہی زبا آغا با آغای با آغا پیسلہ ہو کی چیزی غوارم پا دی خاطر باندے پا یو اشتما پی علی کی بل لارا بل اختلاف بل تنشتا غیر دی ملت دی را دینا دا ملت مسلمان دے پا اسلام ایمان لرو کھنا لرو پا خپل منطق باندے دا ملا پتوگا دا عالم پتوگا دا طالب پتوگا ایمان لرو کھنا لرو د طالب د خدمت په توګه د خدمت کوي ته دې باندې ایمان لرو کنه لرو خلک نه ولي وډا شو زه په دې نه وایم چې دوه کاله دی وخت ورکړ شي ولی دوه کاله وخت ورکړ شي ولی هم دا نن اعلان نه کوي چې مونږ نوی راغلي یاستو مونږ امکانات محدود دي مونږ تمام کوششونه خپل کوو چې تر یو کاله پورې نړۍ ملت او ته مراجعه وشي او افغانستان کې مشروع منتخب حکومت منځته راشي دا خلک غولونه ده چې مونږ زه عالم زه طالب زه فارس پیغم دا نور خل جاهل دي دې په کې غرض نه لري دا نشي کېدلی دا نشي کېدلی ما
نه نسی دي
دا عدالت نه دی
بهر څه د خبرونې څو دقیقې پاتې دي که چېرته د په دې پاتې څو دقیقو کې ستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې د دې له خاطر چې قانوني مراجع په افغانستان کې روشانه سي او اساسی قانون روشانه سي کوم ګامونه باید واخیستل شي
طالبانو په دوحې قرارداد کې یا دوحې په تړون کې امریکا ته نړیوال ټولنې ته خپل نظام او د افغانستان لپاره د مستدراتون کې نظام او د افغانستان د همشمولیت برخه کې واضح درې وړاندې کړی دی او په همدې باندې طالبان مختلف نشي اوس په مختلف بل لار نه وي یوازې لار هم ده چې طالبان په هغه وادو باندې چې نړیوال ته وړاندې کړي دي په هغه باندې یو واضح بیلګه افغانان ته وړاندې کړي او دنیاوال ته هم وړاندې کړي دي څنګه طالبان مجبور دي چې په یو نظام باندې به توافق ترسره کړي هغه نظام کې اسلامي امارت یو کې اسلامي حکومت وي یا اسلامي دولت وي او دغه څنګه به د نظام په ساختار باندې تر ډیره پورې طالبان فکر نه کوم چې د امارت فکر نه منصرف شي امارت په خپل ځای باندې وي یا خپل اصطلاح باندې امیر په خپل ځای باندې وي دا چې اجرایي برخه تقریبا په کوم ډول باندې راځي کابینه اوس موقته تعین کړی دا لن محل د پاره د سرپرست ده او دوی په دې باندې ټینګار کوي چې د تغیرات وړ ده او تغیرات پکې راځي اصلاحات پکې راځي د افغان شمولیت برخه کې د طالبانو او د نړیوالو د افغانانو انګیرنه متفاوت دي هغه سره تر اوسه پورې په دې باندې نه موافق چې په یو خله باندې یا په یو نظر باندې دوی د افغان شمولیت تعبیر وکوي طالبان افغان شمولیت ته نه وایي چې حتما د هر تنظیم نه یو کس وي او حتما د مشهور سیری پیژندل شوی سیری په نظام کې راشي د افغان شمولیت وایي دوی افغان شمولیت ته وایي چې افغانان په ګډه باندې د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي نو فکر کوم چې طالبان به په لاندې وخت کې د خپل نظام د اعلان لپاره چې تر اوسه پورا لا اعلان کړی هم نه دی مخکنه نه کولا تر اوسه پورې د طالبان سره هغه د امارت په اساس باندې مختدي قضایا خو لا اعلان کړی نه دی د اجرایي برخې هم تر یو اندازې پورې اعلان کړی دی هغه وزارتونه اعلان کړی دي چې پورزنه یو ارتیاو کې یا پورزنه چارو کې ولس ورته ضرورت لري نور هر څه نه اعلان اول یا هر څه نه وړاندې کول و د نړیوالو سره د کشمکش په اساس باندې وي د نړیوال قانوني شي فکر کوم چې دوه کالو ته یا شپږ میاشتې ته مرحله چې موږ په خواني نظام کې لرلې هغه ماډل نشي موږ په خوا لرل چې یو ځل به شپږ میاشتې مرحله راځي چې هغه د انتقال مرحله ده بیا په موقت حکومت راځي فکر کوم طالبان به مخامخ شو نظام ته لاره وباسي هغه نظام چې طالبان هم په قانوني طالبان خپل جنګیالي ته خپل مصالحو ځواکونو ته قناعت ورکړي چې دوی شلکه له قربانۍ بې ځای نه دي کلی چې هغه د اسلامي نظام در اتک لپاره دي او په عین وخت کې باید دوی یو داسې ماډل هم وړاندې کړي چې دنیاواله ته د افغان شمولیت په اړه باندې او د هغو ازادۍ په اړه باندې طالبان ورته ویل چې موږ د ازادۍ په درنښت لرو هغه د ښځو د حقوقو ازادي ده یا د بیان ازادي ده او یا فردي ازادي ده طالبانو په قرارداد کې یا د دوحې په قرارداد کې واضح ویل چې موږ د ښځو د تعلیم په اړه باندې مشکل نه لرو موږ د ښځو د کار په اړه مشکل نه لرو خو اوس معلومیږي چې طالبانو ټول ادارو ته د کارمندانو غوښتنه وکوله او ښځو ته وویل چې تاسو په تر دویم امر پورې تستانی امر پورې به منتظر وي د دې معنی دا ده چې لا تر اوسه پورې طالبان دغه موضوعات چې نه حلوي واجب غالبا دا وي چې نړیوال قانون دی باید نړیوال د افغانستان په مشروعیت باندې قانوني شي نړیوال اړیکې شروع شي فکر کوم طالبان په داخلي موضوع باندې د ښځو د تعلیم په اړه باندې د ښځو د کار په اړه باندې ډیر مشکل ونه لري اوس چې موافقه کوي تر ډیره پورې هغه واجب دا وي چې طالبان په هر څه باندې توافق وکړي بیا به د نړیوال سره د بحث په برخه کې یا د فشار د عالی په اساس باندې یو څه به طالبان سره نه وي چې هغه دنیا حواله ته وړاندې کوي په هغه باندې بحث وکړي زما د معلوماتو مخې چې په نږدې راتلونکي کې به د خپل نظام په اړه باندې یو څه تفصیل او یو څه وضاحتونه هم افغانانو ته وکړي او هم د قانونمندۍ په برخه کې د دنیا حواله سره خپل نظام پر رابطہ باندې وغږیږي او توافق ورسی.
مننه بهیر صاحب او ساده صاحب لتا سو سخم، مننه کوم سیدی صاحب لتا سو سخم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بل خبرونه مو پخته سپارم.
او وطن مو جوړ ما څنګه تور تمونو کې مشفید داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو کې مشفید او وطن مو جوړ ما څنګه تور تمونو داد کنزا لم لا ناسا چو ظلمون